غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشاب آشنای د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
ملګرو ملتونو د افغانستان په جنگ کې د ښځو او ماشومانو په وژل کېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د فلوریډا د ایالت په یوه لیسه کې د 12 کسانو له ویشتلو وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکایانو ته یوه لنډه تلویزیوني وینا وکړه، او د جنوبی افریقا جمهور رئیس جیکوب زوما له سیاسي فشار نه وروسته استعفا وکړه.
قدر منو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به د پوره خبرونو له اوریدو په رپورټونه کې دا هم واورئ. افغانستان د دفاع وزارت هیله من دی چې سږ کال به د هیواد امنیتي وضعیت ښه وي.
منګه په دې عقیده کې یو چې په 1491 کال کې به انشاءالله په افغانستان کې حالات ښه وي.
نن په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یوه ورځنۍ ناسته جوړه شوې وه.
یک افراطیت است که یک تعداد مردم از خاطر صرف اهداف خود استعمال میکنه.
او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د پولیو یا ګزان په اړه د پوهاوي د ډرامې 15مه برخه درته هم اورو. درنو اوریدونکو ډراما او رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
ملګری ملتونه وایي چې تیر کال په افغانستان کې د جنگ په دوران کې د ملکیانو په تلفاتو کې 9% کې کموالی راغلی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وینما په خپل کلنی رپورټ کې چې نن د پنجشنبې په ورځ خپور کړی ویلي دي چې 44% کې ملکیان د ښخو شوو ماینونو او د بمونو د چاودنو په پیښو کې وژل شوي. د یونما د بشري حقوقو د څانګې یوې مسؤولې وویل
Suicide and complex attacks.
ځان مرګ او ډلې زو بریدونو زیات ملکیان وژلي دي. له 2300 نه زیات ملکیان وژلي یا ټپيان کړي دي. ولس په سلو کې په ځان مرګ او بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماموریت لخوا له 2009 کال راهیسې تر ټولو زیاته ثبت شوې کچه ده. زیاته مرجوبله په کابل ښار کې وختي.
په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې زیاتره کسان د وسلوالو نښتو، هوایي بمباریو او ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. یونما په 2018 میلادي کال کې د ښځو او ماشومانو په مرجوبل باندې اندېښنه ښکاره کړې ده، او وایي چې په دغه کال کې 1118 ماشومان وژل شوي او 2313 ټپیان شوي. په دغه موده کې 359 ښځې وژل شوي او 815 نورې ټپیان شوي وي. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندي ساتلو نړیواله مؤسسه په خپل تازه رپورټ کې چې نن د پنجشنبې په ورځ خپور کړی وای چې دا وخت له 1.5 میلیون نه زیات ماشومان د افغانستان په شمول د نړۍ په هغو جنګ ځپلو هیوادونو کې ژوند کوي چې خلک یې د ژوند له بنیادي اسانتیاو نه محروم دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال ویکتور بیټي د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیم زینه واورئ.
په نړیوال کچه افغانستان، سوریه او سومالیا د هغو جنګ ځپلو هیوادونو په سر فهرست کې شامل دي چې د دوامدار جګړو له امله پکې ماشومان د ډیرو ناوړه او خرابو شرایطو لاندې ژوند کوي. ملګری ملتونه وایي د 2015 کال نه تر اوسه د کورنۍ جګړو په دوران کې د 3000 نه زیات کمکي ماشومان وژل شوي دي، او د تلفاتو په کچه کې د 2010 کال راهیسې په پوره صورت زیاتوالی راغلی. د منځني ختیځ لپاره د سیف د چلډرن موسسې امری میستی بیسول په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل: موږ وزګورو چې د ماشومانو وضعیت پورس خرابېږي. په منځني ختیځ کې د کلون را په دې خوا جنگ او شخړې دوام لري چې د ماشومانو په ژوند ډېره ژوره اغیزه کړې ده. په زیاتره مواردو کې په زور او جبر جنگ ته سوقېږي، تښتول کېږي او جنسي تیری پېکېږي. اشوق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن نوري د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جنرال میک ماستر نن د پنځشنبې په ورځ د جمهوریت اشرف غنی سره د یو ویډیوي کانفرنس لري د افغانستان د جنگ او د پسیمه کې د ټیریزم په اړه وغږېده. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو پر روان میلادي کال کې د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو د رئیسانو ارزیابي نظر تایید کړې او وایي چې د وسلوالو مخالفانو پوځي فعالیتونه او تحرکات 60% کم شوي دي. د دفاع د وزارت بیان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ په دې ارتباط وویل
منګه په دې عقیده کې یو چې په 1491 کال کې به ان شاء الله په افغانستان کې حالات ښه وي ځکه چې دښمن ډیر تلفات لیدلې دي او هغه د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړې ده. زه تاسو ته ویل شم چې دغه اوس په خپل باندې د جګړې په ډګر کې 65% برې د دښمن په فعالیتونو کې کمواله راغلې ده او هغه علت هم ده چې دښمن تلفات لیدلې توان دې نه لري چې مخامخ جګړه وکړي.
سکال په افغانستان کې د امریکایي قواو د شمیر د زیاتېدو او په جنگ کې د شدت د راتګ باوجود د امریکا د غټو استخباراتي ادارو رئیسانو د سه شنبې په ورځ د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې په استماعي غونډه کې د افغانستان د امنیت په باب ژور اندېښنه څرګنده کړله. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د هیواد قدرتي منابع د یو کوچني اقلیت غلو او غاصبینو لپاره نه بلکې د ټول افغانانو د ګټې لپاره دي. اشرف غنی نن د پنځشنبې په ورځ د ځمکو د نظام د پراختیا پروګرام د پرانستلو په غونډه کې وینا کوله. هغه ویل چې د حکومت د اصلاحاتو بهیر به بدل نشي او په دې برخه کې به هر ډول مقاومت د نوموړي په وینا له کلک مقاومت سره مخامخ شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د پنځشنبې په ورځ نوې ډلې ته ورسېد او د سفر مقصد یې دا دی چې له هند سره د ایران اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخه شي. روحانی د صدر اعظم نریندر مودي سره په تفصیل غږیږي. هغه په تهران کې رسنیو ته ویل چې د چابهار د بندر له لارې افغانستان او مرکزي آسیا ته د هند لپاره لار پرانستل شوې ده او دا موضوع به هند ته د سفر یوه مهمه موضوعي. د جنوبي افریقا جمهور رئیس جیکوب زوما چې پر رشوت خورۍ او بډو خوړلو تورن شو او د واکمن ګوند مشرانو د استعفا غوښتنه کوله له سخت فشار نه وروسته د چهارشنبې په ورځ ناوخته استعفا ورکړه.
Do not fear exiting political office. However,
زوما د خپل استعفا د اعلان وروسته ویل زه د سیاسي چوکۍ له خوشي کول نه بیریږم. ګوند ته صرف دا یوه خبره کوم چې زما ټول حسابونه دې وڅېړي او دا دې راته ووایي چې څه شی دی مجبور کړ چې زما د استعفا غوښتنه وکړي. ټاکل شوی وه چې د انکار په صورت کې به نن د پنځشنبې په ورځ پارلمان ته د زوما په خلاف د نه باور تجویز وړاندې شي. زوما چې له 2009 میلادي کال نه په قدرت کې و په تګ عام خلکو خوښي څرګنده کړې. د جیکوب زوما ځای به د جمهور رئیس مرستیال او د افریقا د ملي کانګرس د ګوند نوی مشر کایرل رامافوسا ونیسي. خبرونه د واشنگټن ناوړی د شنبې په ورځ چې د فروری 18 د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي په ضد د ولسي پاڅون ومه کلیزه لمانځل کیږي. خو د قذافي د واکمنۍ له زوال نه وروسته په لیبیا کې کورنۍ جګړې پیل شوې، روغتیايي او دولتي زیربناوې ډنګې شوې او خلک تر اوسه د سولې او آرامۍ منتظر دي. او د چهارشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د فلوریډا ایالت په یوه لیسه کې د یو پخواني شاګرد په بدریغه ډزو کې د 18 کسانو د وشتلو او وژلو په تعقیب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ امریکایان ته یوه لنډه وینا وکړه. ټرمپ د وژل شوو کسانو د کورنۍ څخه خپله خواخوږي او همدردي څرګنده کړله. د جنوبي فلوریډا امنیتي چارواکو ویل چې د نیکولاس کروس په نوم 19 کلن حمله کوونکی نیول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې د سوابقو له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې هغه په یو لړ ناوړو او بوږنوونکو فعالیتونو کې بوخت و. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. دا هم د روانې خبرونې لومړی رپورټ. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په روان میلادي کال کې دغه هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو رپورټونه نه تاییدوي او وایي چې اوس مهال د افغان حکومت د وسلواله مخالفانو پوزي تحرکات تر شپې 2% پورې کم شوې دي. په موقع په دې اکلا له کابل د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری د پنځمې پورز د کورنی چارو د وزارت د وین نجیب دانش سره یو ګډ خبری کانفرنس په وینا کې پر روان میلادي کال کې دغه هیواد د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په خبرو شوو ریپورټونو د تفسیر په وخت ویل چې د داسې نګړي چې ګوند امنیتي وضعیت به خراب شي.
موږ په دې عقیده کې یو چې په 1991 کال کې به ان شاء الله په افغانستان کې حالات ښه وي، ځکه چې دښمن ډیر تلفات لیدلې دي او هغه د مخامخ جګړې توانې له لاسه ورکړی دی. زه تاسو ته ویلی شم چې دغه اوس په خپله باندې د جګړې په ډګر کې 50-60% پورې د دښمن په فعالیتونو کې کموالی راغلی دی او هغه علت هم دا دی چې دښمن تلفات لیدلي، توان د دې نه لري چې مخامخ جګړه وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ویل چې افغان ځواکونو په روان ژمي کې د یو پلان له مخې د روان پسرلي لپاره لازم ترتیبات نیولي دي. جنرال وزیر ویل چې په ژمي کې د افغان حکومت وسلواله مخالفانو په وړاندې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د عملیاتو ترسره کول د روان پسرلي لپاره د افغان ځواکونو د چمتووالي یوه برخه ده. همداشان جنرال وزیر ویل چې په ژمي کې ټول افغان کتاب د 15 څخه پورته اکمال شوي، پوسته روزنه ورکړل شوي او د کتابو استحکامات هم بیرته رغول شوي دي.
مونږ د پسرلي لپاره تدابیر نیولې دي. مونږ په ژمي کې یو پلان جوړ کړی او په هغه پلان باندې مو کار کړی دی چې د هغه پلان یوه برخه ماري بوي عملیات و چې هغه تاسو ته هره ورځ مونږ گزارش درکوو او اجرا کوو. د دې تر څنګ درې برخې هغه تدابیر دي چې مونږ د پسرلي لپاره نیولې دي. یو دا دی د ټول وردو تجهیز او تسلی کول چې موږ ټول وردو په ژمي کې هغه وسایل چې زاړه شوي وو، هغه وسایل چې د ماریبي د صف نه وتلي دي او یا هغه وسلې چې زړی شوي دي، موږ دا ټول نوې کړي د ایالات متحده د امریکا نه راغلل، موږ قطعاتو ته تقسیم کړي او موږ ټول قطعات په خو باندې ودرول.
د سې شنبې په ورځ د امریکا سنا مجلس د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه دغه هیواد د استخباراتو د ادارو راپورونه وړاندې شول چې پکې په روان میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو وړاندوینه شوې ده. د امریکا د استخباراتي ادارو په راپور کې سیاسي بې ثباتي، طالبانو بریدونه، د افغان ځواکونو ناانډول عملیات او د مالي سرچینو کموالی په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو د سترو لاملونو په توګه ښودل شوي دي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې افغان ځواکونه به کېدای شي د کوم ښار کنټرول له لاسه ورنه کړي، خو په دغو راپورونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو دوام خبرداری ورکړل شوی دی. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان قسم د حالاتو د خرابېدو احتمال ویني، خو تیر کال د افغان ځواکونو کاري وړتیا ته په کتنې دا ګڼي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان به په روان کال کې بیا هم د ولسوالیو ولایتونو د مرکزونو د نیولو پر ځای د کوچنیو وسلوالو ګروپونو په واسطه د ډله ییزو ځانمرګو بریدونو له لارې د افغان ځواکونو مرکزونه او مهم حکومتي دفترونه په نښه کړي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د ولایت د خلکو استازي او دغې جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وایي چې د دې لپاره چې د امریکا پوځ د افغانستان په چارو کې مخامخ دخیل دی، نو کېدای شي دغه هیواد استخباراتو راپورونه به سم وي. ښاغلی بارکزی امریکا غک اشنا راډیو ته ویل چې که امریکا پر پاکستان باندې فشار راولي نو ورسره په افغانستان کې ډېر ژر امنیت ټینګېدای شي.
دا چې دی نه غواړي، دا چې د دې لاسپوڅي پاکستان نه غواړي، په دې کې شک نشته. دا چې دی وي راتلونکي کال به ډېر خطرناک دي. ته معلومات شته، دې ته تعداد معلوم دی چې لا تو راتلونکي کال به څونی چاودنې کیږي، څونی انتحاریان به کیږي او څونی بدبخت افغانان ویني به تویږي.
په افغانستان کې په جګړو کې خیل خواته تلفاتو سربیره هر کال په دغه هیواد کې په زیات شمېر بلکې افغانان هم مړه او ژوبل کیږي. همدا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي دفتر یوناما ویل چې تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 3,300 ملکی وګړي د جګړو نښتو بمباریو په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او 15,000 نور ټپیان شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د 2018 کال د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما تازه راپور ښیي چې په همدې کال کې له 10,000 نه زیات ملکی وګړو ته په افغانستان کې مرجوب لاوختي، خو د 2018 کال په پرتله 9% کې په ملکی تلفاتو کې کموالی لیدل شوی. رحیم ګل څاروان په همدې اړه رپورټ لري.
2018 میلادي کال د ملکی مرګ ژوبلې لپاره یو بل بد کال. دا څلورم کال دی چې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله له 10,000 نه زیاته ثبتېږي. د یوناما د 2018 کال د ملکی تلفات راپور چې نن په کابل کې خپور شو ویل شوی چې په 2018 کال کې 10,453 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي، 3,438 ملکی وګړي وژل شوي او 15,000 نور بیا ټپیان شوي دي. د یوناما د ملکی تلفات راپور ښیي چې 3,950 ښځې وژل شوي او 1,015 ټپیان شوي دي. 1811 ماشومان وژل شوي او 2313 نور بیا ټپیان دي. د کابل د مئی د یو دیرشمی بریت تر ټولو خونړی بریت په ملکی وګړو. دا راپور چې د یوناما مشر او د دې ادارې د بشري حقونو مشر خبریالان سر شریک کړ په کې ویل شوي چې ځانمرګي بریدونه، د سړک د غاړې بمونه، وسلوالې نښتې، هدفي وژنې او هوایی بمبارۍ د ملکي تلفاتو اصلي لامل دي. 40% کې ملکي تلفات د ځانمرګو بریدونو نه شوي.
ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو زیات ملکیان وژلي دي. له 2300 نه زیات ملکیان یې وژلي یا یې ټپیان کړي دي. 14% کې په ځانمرګو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماموریت لخوا له 2009 کال راهیسې تر ټولو زیاته ثبته شوې کچه ده. زیاته مرجوبله په کابل ښار کې وختي.
دا یو نوی راپور کاږي. 15% کې وسلوال مخالفین د ملکي تلفاتو لامل شوي. 42% کې طالبان. 10% کې داعشیان. 40% کې بیا حکومت یا حکومت پلوي ځواکونه د ملکي تلفاتو لامل شوي. 14% کې افغان امنیتي ځواکونه. 2% کې نړیوال ځواکونه. 14% کې نامعلوم عناصر. د راپور له مخې 10% کې تیر کال هوایی بمباری د ملکي تلفاتو لامل شوي. کابل تر ټولو نورو ولایتونو لوړ ملکي مرګ ژوبله درلوده. ورپسې هلمند، ننګرهار، کندهار او فاریاب دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تاده ماچی اماماتو د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنې د ښودلو تر څنګ له ټولو غواړو غوښتل چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
موږ اندېښمن یو او سږ کال به هم زیاته ژوبله ووینو تر هغو چې د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې د ټولو خواوو نه اړین اقدامات ونه وینو.
نوما په دغه راپور کې راغلي چې 43% کې د افغان ځواکونو له لوري په ملکي تلفاتو کې کموالی راغلی او لامل یې د افغان ځواکونو هڅې بلل شوي دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ویاندویان د یوناما له دې راپور سره همغږي دي او وایي چې په راپور کې د امنیتي ځواکونو له لوري د ملکي تلفاتو د باعث کېدو کموالی د امنیتي ادارو پاملرنه ښیي.
څومره په دولت پر ارتباط لري، څومره په دفاع او کورنۍ چارو وزارت پر ارتباط لري، موږ کوښښ کوو چې ملکي تلفات رامنځته نه شي.
عام وګړي وایي 10000 ملکی مرګ ژوبله اوس هم زیاته ده.
او ټول خوانده خوښ کوزت ملکی تلفات بند کی د مکه بند کی
د یوناما د ملکی تلفاتو د راپور لمخې په 2018 کال کې کابل ښار د ځانمرګ بریدونو له امله د ملکی تلفاتو لوړه کچه درلودله. په 2018 کال کې هم تر اوسه دغه ښار د دوو سترو خونړیو بریدونو شاهد و. وروستی خونړی برید په ملکی تلفاتو د صدارت په څلور لارې په دې سیمه کې شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یوه ورځنۍ غونډه جوړه شوې وه. جمهور رئیس غنی دغه غونډې ته په خپله لیږل شوې بیانیه کې د افراطیت د له منځه وړلو په برخه کې د دینی عالمانو په رول ټینګار کړی. په داسې حال کې چې دینی عالمانو هم په دغې غونډه کې د افراطیت په وړاندې په فرهنګي مبارزه او د همفکرۍ په ایجاد ټینګار وکړ. اجرایه رئیس دغې غونډې ته وویل افغانستان له بنسټپالنې ډیر زیات زیان لیدلی دی. یوسف خان زدران د ازادي راډیو خبریال د همدې موضوع په اړه رپورټ لري.
د هندوستان، پاکستان، ایران، مصر او افغانستان یو شمېر عالمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو تر څو د افراطیت سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغې غونډې ته په لیږل شوي بیانیه کې ټینګار کړی و چې دیني عالمان باید د افراطیت پر وړاندې دریز غوره کړي. له دې سره د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دغې غونډه کې ګډون کړی و وویل افراطیت یوه کوچنۍ ډله ده او دی په دې باور دی چې دا ډله به ماته وخوري.
در هر جایی که بی‌عدالتی باشه بعد زمینه برای رشد
دی. وی په هر ځای کې چې بی عدالتي وي هلته د افراطیت د ودې زمینه برابرېږي، خو که موږ د دغې ډلې پر وړاندې چې په اقلیت کې دي په یو کتار کې منسجم ودرېږو له شک پرته چې افراطیت ماتې خوري.
افراطیت شکست میخوره.
په کابل کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې د هم فکرۍ نړیوالې ورزنې ناسته د سولې رسنیو او ښې حکومتوالۍ په نوم انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه. د یادې غونډې ګډونوالو ټینګار په دې و چې افراطیت د اسلام په دین کې ځای نه لري او دا ستونزه د اسلامي هیوادونو د بربادۍ سبب شوې ده. دیني عالمان ټینګار کوي چې افراطیت کول او بیا اسلام ته نسبت ورکول تر ډیره مسلمانان ګواښي او دغې موضوع د مسلمانانو ترمنځ انسجام له منځه وړی دی. د غونډې ګډونوالو د افراطیت تر څنګ افراطي هویت هم رد کړ. د سولې رسنیو او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ رئیس احمد کمیل میرشاد بیګ وایي د دغې غونډې څخه یې هدف له افراطیت سره فرهنګي مبارزه او د اعتدال د هویت او امنیت څخه د دفاع په خاطر د افراطیت پر وړاندې د فکري او فرهنګي ځواک رامنځته کول دي. د غونډې ګډونوالو د یوه پریکړه لیک له خپرولو سره له مسلمانانو په تیره بیا له علماو وغوښتل چې له بنسټپالنې سره بېزاري ښکاره کړي. دوی د بېلابېلو هیوادونو په سیاستمدارانو هم غږ وکړ چې په خپلو هیوادونو کې د افراطیت ته د وسیلې په توګه د استعمال ځای نه ورکوي. تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه په پاکستان، روسیې، ترکیې، کابل او ځینو نورو هیوادونو کې څو ناستې ترسره شوي، خو د افراطیت مخه نه ده نیول شوې او نه هم په افغانستان کې ثبات حاکم شوی دی. له دې سره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې په دغې غونډه کې یې ګډون کړی وایي د افراطیت د رامنځته کېدو د لارو چارو مخه باید ونیول شي. د له حکومت څخه هم وغوښتل چې داسې اقدامات دې نه کوي چې خلک خفه کوي او دوی له امله افراطیت ته مخه کوي.
یک افراطیت است که یگان تیدا یک تعداد مردم از خاطر صرف اهداف خود استعمال میکنه.
دی وی یو شمیر د خپل اهداف په خاطر له افراطیت څخه استفاده کوي چې مونږ ردو. مونږ اعتدال غواړو چې د خلکو د آرامۍ سبب ګرځي.
آماده بسازه.
له دې سره د ولسی جرګې یو غړی نعمت الله غفاري وایي د افراطیت په روان حالت کې ځینې ډلې د اسلام له دین څخه ناوړه استفاده کوي او 2 میلیارد انسانانو وژنه روا ګڼي. دی وایي اړتیا د دې ده چې دیني عالمان باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په پام کې ده چې امریکایي چارواکي نن یو ځل بیا د ناټو له غړو هیوادونو نه وغواړي چې د نظامي بودیجو د زیاتولو په خاطر خپل ژمنې پوره کړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس په بلجیم کې خپل متحدینو ته خبر ورکړی چې واشنگتن هم غواړي چې په اروپا کې خپل دفاعي بودیجه زیاته کړي. د دې خبر نور جزئیات له احمد شکیب دوست ناورو.
د لومړي ځل لپاره ناټو داسې یو پلان جوړ کړی چې په اساس یې دغه سازمان غړي هیوادونه تر 2024 کال پورې هر کال خپل 2% ناخالص عایدات پر دفاعي چارو لګوي. دا پرمختګ تر هغه وروسته رامنځته کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغو اروپایي هیوادونو د امریکا د مرستو د بندیدو خبر ورکړ چې پر دفاعي چارو لږې پیسې لګوي.
موږ به د ناټو د قومندانۍ د تشکیل پر نوي کولو هم پریکړې وکړو. زه تمه لرم چې موږ د دوو نویو قومندانیو پر جوړولو موافقه وکړو، یو د اتلانتیک او دننه په اروپا کې د پوځي انسجام حمایوي قومندانۍ او بل هم د سایبر عملیاتو مرکز.
له امریکا پرته له 28 هیوادونو څخه 15 هیوادونه اوس داسې تګلارې لري چې د ناټو موخې پوره کولی شي.
لومړنۍ موضوع چې نن موږ پرې بحث کوو په ناټو کې د مسؤلیتونو ویشل دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ په مناسب ډول په دې لور ګام پورته کړو. جرمني په 13 کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی.
د ناټو پر روانې غونډې کې به غړي هیوادونه په عراق کې د داعش له ماتې څخه وروسته د بیا رغونې پر پلانونو هم خبرې وکړي.
موږ نن اعلان کوو چې د عراق له پروګرام سره بیا یو ځای کیږو. پوهیږو چې دا یوه ناببره پریکړه وه چې په پخوانی حکومت کې کاناډا ځان له دې پروګرام نه وایست، خو اوس صدر اعظم ماته یو ماموریت سپارلی دی، یو قوي ماموریت چې له ناټو څخه قوي ملاتړ یقیني کړو.
خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا شته پرمختګونه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته کله چې په جولای میاشت کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي قناعت ورکولی شي یا کنه. د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشر ټرمپ استازی داعش یو نړیوال خطر او له دغې ډلې سره مبارزه د ټولو هیوادونو دنده بولي.
موږ په نړۍ کې هره حوزه وینو چې په ائتلاف کې غواړي په خپلې سیمه کې رهبري ولري او څه وسایلو ته اړتیا شته. مثلا فلیپین د افغانستان او عراق په مقابل کې که مقایسه کړئ، نو هره سیمه بیله ده، خو د دغې نړیوالې اجماع او نړیوال ائتلاف په رامنځته کولو سره یوازنۍ لاره همدا پاتې شوه چې د خطر پر ضد ودرېږئ.
نړیواله ټولنه په داسې حال کې د داعش تر ماتې وروسته په عراق کې د بیا رغونې پر پلانونو کار کوي چې امریکایي چارواکو په منځني ختیځ کې د داعش او نورو توندلارو ډلو د خطر پر شتوالي اندېښنه څرګنده کړه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوي د ډرامې د 15مې برخې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. په همدې سره خبرونه بیا پای ته رسیږي. زه تاسو نه اجازه غواړم. خدای ملش.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
وانجلی څنګه شوې؟ تیار شوې کنه؟
دغه د تیاری کومانه
وسنه انجن خو په ډیره رایش نه مړیږي.
دغه دانه تیار شوم.
ډیره رایش مکوه، دماغ پوستکی به دی وشړوي.
رایش مې نه دی کړی انی جانې، جامې بدلې کړې.
زه چې نا وخت نسی
انی کدی ما منی نه بوزو. په دې عمر کې څوک د ګوزان واکسین نه کوي. هر ورځ په رادیو کې نه اوري چې وای ل 15 کلونو وړو ماشومان ته د ګوزان واکسین ورکول کیږي.
د رادیو په خبرو پسې مګرزه
انی، غټانو ته خو ګټه نه لري. نو زکه یې نه ورته کوي.
څنګه ګټه نه ورته کوي؟
خو په غټانو باندې میکروب تاثیر نه کوي.
نو هغه چې تاسو خلک ځي ولی په خوله کې څاسکي وراچوي؟
هغه د دې لپاره ورته کوي چې په کولمو کې د ګوزان ویروس وي، چې هلته له منځه لاړ شي او هلته پاج کې نورو خلکو ته ورنشي.
ښه نو که همدا اوس مې په کولمو کې وي څنګه کیږي؟ په ګوزان مې وهې؟
په ګوزان دې نه وهم، تر کلینیکه تاک مې در باندې نه لورېږي.
ته دې ما غم مه کوه، زه تلای سم.
وانی تا بل کوم غر سړی لیدلی چې د ګوزان واکسین یې ورته کړی وي؟
قیمته ده، هر چا ته یې کوي نه.
نو ماشومانو ته یې ولې مفت کوي؟ لا چې کلی په کلي ورپسې ګرځي.
څه خبره یم؟
هغه د دې لپاره چې د ماشومانو وجود کمزوری وي. کله چې د ګوزان ویروس وجود ته داخل شي نو فعالیت کوي او ژر د ماشوم مغز ته ځان رسوي او ماشوم ګوزان وهي.
ولې زه تا ته قوي ښکارم، له ځایه پورته کیدای نسم. نه مې وینې چې هر وخت مې ساړه وهي. اوس له ماشومانو نم ډېره کمزوري شوې یم.
ځان به کمزوری درته ښکاري خو د ګوزان د ویروس زور در باندې نه رسیږي.
دغسې مه وایه چې ساړه مې وهي، د ریزش زور را باندې رسیږي. نو د ګوزان خو زور را باندې رسیږي چې رسیږي.
ته خو خپلې خبرې تکلاکی، خو به وګورې چې نه واکسین در باندې وکړي او نه هم کومه بله دوا درکړي.
په پلار خو به یې وکړم، د حکومت واکسین دی چې د پلار له کوره خو یې نه ده راوړی.
نو حکومت خو ورته ویلي چې له 15 کلونو په وړو ماشومانو یې وکړي.
دا دی وایي خپله به یې ته وایي چې په خوله کې به نه وي اچولی.
زه خو وایم چې نه به وي اچولی، ځکه چې ګټه نه ورته کوي.
دا خو ته وایې داسې ځو، د درواغو کلینیکونه دي اوس به بند وي.
راځه چې دومره ورخطا یې.
ډاکټرې لورې، زه د ګوزان نه ډېره ډارېږم. او زموږ په وخت کې واکسین نه و چې چا په خوله کې راچولی وای.
زه شکر ده ته خو ګوزان شوی نه یې، اوس یې څه غم کوي؟
ویرېږم لورې چې له دې وروسته مې ګوزان ونه وهي او چې په دې تېر عمر د خلکو د اوږو بار نه سم. ګوزان ډېر بد شی دی. د موږ په کلي کې یې یوه ښځه وهلې وه، ټول عمر یې په څښېدو تیر که. هم د دې عمر په ضرور و او هم یې ټوله کورنۍ ورزره زره چاودي وه. خدای دې اجر ورکړي، ډېرې سختۍ یې تیرې کړې.
رښتیا وایې ترورې، ګوزان ډېره بده ناروغي ده.
علاج نه کیږي؟
نه، چې یو ځل څوک ګوزان ووهي بیا یې نو علاج نه کیږي. دا همدې لپاره یې دنیاوال په واکسین تاکید کوي او ډېرو لګښتونو سره غواړي چې د دغه ناروغۍ ویروس ختم کړي.
خدای دې ښه در سره وکړي چې ورک شي خو خلک به تېنه بېغمه سي.
هو لګیا دي، کوشش کوي.
ډاکټر صاحب، انی مېم د واکسین لپاره راغلې ده، وایي زم چې د ګوزان واکسین راته وکړي.
ډاکټرې لورې، له ګوزان نه ډېره ډارېږم، ښه ډېر څاسکي مې په خوله کې راواچوه او که نه وي ټول بوتل مې په خوله کې راخالي که، چې دا زړه مې آرامه سي.
وترورې، تا ته واکسین هیڅ ګټه نه کوي. دا خلو پینزو کلونو کمو ما شمانو تا کیگی؟
آقا هچ تسی آجیان زی، ولی پا خلکی دی گزان چاسکی ورا چوی؟ آقا خم غطا نو زاروی؟
آقا دا دیل پارا پا خلکی ورا چوی که پا کلمو که دی گزان ویروس وی چل فعالیت و غرزیگی او تر آقو چی حاجی بیر ترازی نو ویروسی پا کلمو که غیر فعال وی او حال تا بلچه تا ضرر نرسیگی.
نو زیم ام دید پارا خورم چل گزان نبیغمشم. زه زبم دو دو میاشتی وروس ترازم او واکسین بکوم.
و دی چه با در سر اوینو؟ زه چی تکلکه در بیکو خو گرت ندر تلری.